آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماشام وو بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنی می بجې کیږي تاسو په مخړي د خبرونو لندسته
ایمن زواهری د طالبانو مشر مولوی حبت الله اخونزاده ته بیعت اعلان کړی دی په سوریه کې د شیاګانو د جمعه سره نږدې په 214 کې اته کسه وژل شوی او څو کسه نور زخمی شوی دي او د لیبیا د حکومت متحد قوی ویل دي ضربه د سرت بندري خار د داعش نه ونیسي
نن شنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 22مه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 11مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په رپورټونه کې یو رپورټ دا لرو چې ولسی جرګې د ټاکنیز فرمان په اړه پریکړه وځنډوله دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو اوروي
السلام علیکم د پاجوا خبری آژانس ویلی دی چې د القاعده مشر ایمن زواهری د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولوی هبت الله ته بیعت اعلان کړی دی مولوی هبت الله اخونزاده تیر میاشت د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د طالبانو د مشر ملا منصور د وژل کېدو نه وروسته د دغه ډلې مشر شوی دی د القاعده مشر ایمن زواهری په یو پیغام کې چې د ډلې نن د جوزا د میاشتې په 22مه په انټرنیټ کې خبر کړی دی د طالبانو د نوی مشر مولوی هبت الله ته بیعت اعلان کړی دی زواهری په دغه 14 دقیقه ای پیغام کې ویلی دی د القاعده د مشر په توګه زده د طالبانو مشر هبت الله ته بیعت کوم ځکه چې زمونږ په خوانی مشر اسامه بن لادن هم د طالبانو د ډلې ملاتړ کړی و د القاعده مشر په داسې حال کې د طالبانو نوی مشر ته بیعت اعلان کړ چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد د عملیاتو لپاره د خپلو قواوو د رول پراخول تصویب کړی دی د ننګرهار د ولایت چارواکو ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش وسوالو نن سهار وختي د هسکې مینې د ولسوالۍ د امنیې په قمندانۍ باندې ډله ییز برید کړی دی د دغې ولسوالۍ د امنیې قمندانې د څلورو پولیسو سره وژلې دی همدغه راز په دغه برید کې شپږ پولیس او د داعش اووه کسه هم زخمی شوي دي تر اوسه د داعش ډلې په دې حکله څه نه دي ویلي د ولسي جرګې 15 کمیسیونونو له څلوېښت ورځو بحثونو نه وروسته نن د جمهور رئیس تقنیني فرمان د جرګې عمومي غونډې ته د رای اخیستو دپاره وړاندې کړ ټاکل شوي وه چې دا فرمان نن په ولسي جرګه کې رای اخیستو ته وړاندې شي خو د وکیلانو ترمنځ د نظر د اختلافاتو له امله د ولسي جرګې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې د دې فرمان په هکله نن وکیلان باید پریکړه وکړي خو یو شمېر وکیلانو مخالفت څرګند کړ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د سوریې پایتخت ته څیرمه د شیاګانو د یو جمعه سره نږدې په 214 کې اته کسه وژل شوي او څو کسه نور زخمی شوي دي په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشر د حقوقو څارون کې ډلې راپورټ ورکړی دی چې د مړو شمیر د سوریې د مقاماتو د حساب نه ډیر دی چې وایي 12 کسه وژل شوي او لسګونه نور زخمی شوي دي د سوریې دولتي مطبوعات وایي یو ځانورګ بمچون کې حمله او د موټر بم حمله د دمشق نه د باندې د سیدې زینب په جمعه شوه دغه جمعه په نړۍ کې شیاګانو ته ډیر اهمیت لري سمدستي هیڅ د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته د لیبیا د حکومت طرفدار قوا وایي چې نږدې دي د اسلامي دولت د ډلې نه د سرت بندري خار بیرته ونیسي د فرانسې خبری آژانس اسوسییټډ پریس راپورټ ورکړی دی چې د اګادو کو د کانفرنس مرکز ته نږدې چې داعش په کیزانته د قومندې مرکز جوړ کړی دی سخت جګړه روانه ده جنگی الوتکو هم د داعش په مورچلو باندې حمله کړې دي د لیبیا د ملي یووالي د حکومت سره تړلو قواو د مې د میاشتې په اولو ورځو کې د لیبیا د پخوانی رهبر معمر قذافی د پلرنی خار سرت د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده ملیشو وکړه شو چې د ځانمرګو بمچونکو د حملو او د ماينونو د خطرونو سره سره د دې هفتې په اولو ورځو کې ځان د مصرات خارته نږدې کی. د لیبیا حکومت چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي د سرت خار په جنگ کې د حکومت د پلوي قواو د سلو نه زیات خلک وژل شوي او د سلور سونه زیات زخمی دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام د پاره په خوانی کاندید میت رامنی ویلی دی چې دای به د دې کال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې احتمالي کاندید ډونلډ ترامپ ته خپل رای ورنکي. د دې خبر تفصیل خلیل خان ولولي.
میت رامنی د جمعې پر سی ان ان ټلویزیون ته ویل زنه غواړم چې د امریکا د متحده ایالاتو یو داسې جمهوریت ووینم چې دغه هیواد د راتلونکو نسلونو رویه بدله کړي. د 2012 کال د جمهوریت ریاست مقام ته دغه په خوانی کاندید د اوسنی جمهوریت باراک اوباما څخه ماته وخوړه. هغه د کارپوهانو او فعالینو څلورمه کرنۍ غونډه رابلل ده. دا به د جمهور غوښتونکو د ګوند یو شخصي غونډه وي چې پکې به د دې کال د باس مهمه موضوع د دغه ګوند د جمهوري ریاست مقام ته وسنۍ کاندید وي. شاوخوا 300 کسان به د یوټا ایالت د ډیر ویلی په ښار کې په دغه غونډه کې چې د پنځشنبې پر ورځ پیل شوې ده برخه اخلي. میت رامنی په ټلویزیوني مرکه کې دا هم وویل چې دای به د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته هم رای ورنکړي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. داعش په بنگلاديش کې د هغه هندو راهب د وژلو ادعا کړې ده چې د جمعې په ورځ خبر خپور شو. دغه خبر هغه امریکایي ګروپ ورکړی دی چې آنلاین وسلوال فعالیتونه ساري. نیتیا رنجن پانډي دغه 28 کلن سړی په بنگلاديش کې د مذهبي او روحاني کسانو د وحشیانه قتلونو په سلسله کې تازه د جمعې په ورځ وژل شو. پولیسو ویلي دي چې پانډي سباندې سلوي ښکاله په دغه سومعه کې کار کاوه. جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د سنا د جرګې نغواړي چې هغه قانوني لایحه زر ورته ورولېږي چې د پورتوریکو د پورونو د بحران غم پی وخوړل شي. جمهور رئیس نن په خپل هفته ییز رادیویي بیان کې وویل چې د ولسی جرګې غړو د وخت دغه قانوني لایحه تصویب کړې ده او د سنا جرګې باید اوس زر تر زره تصویب کړي. اوباما وویل دغه ټاپو د 2 میلیارډ ډالرو پور بل قص نشي ورکولی. جمهور رئیس ویلی دی پورتوریکو د دغه بحران د وټلو یو لاله لري او هغه داده چې خپل دغه پورونه لسره تنظیم کی او د اقتصادي ودی او خپل خلکو د سوکالۍ لپاره دوامدار مالی لار پیدا کی. پورتوریکو د امریکا د متحده ایالاتو د خاورې جز ده او سولر امپلس 2 هغه الوتکې چې د لمر په انرژي چلیږي د جمعې په ورځ د نیویارک د ښار نه پرواز وکړ. دا پرواز د دنیا نه ګر چاپېره د دغه الوتکې د پرواز اخیری پړاو دی. دغه تجربوي الوتکې د جمعې په ورځ د پنسلوانیا نه پرواز وکړ. ټاکل شوی دی چې هغه نن د شنبې په ورځ مازیګر په 4 بجو د جان اف کینیډي په بین المللي هوایي ډګر کې د کوزیدو نه مخکې د ازادۍ د مجسمې د پاسه پرواز وکړي. تنظیمونکي وایي دغه الوتکه چې د تیلو نه پکې کار نه اخیستل کیږي د داسې انرژي د ټکنالوژۍ امکانات ښیي چې هوا نه ککړوي. نهایي هدف دا دی چې دغه الوتکه بیرته د متحده عربي اماراتو پایتخت ابودابي ته ورسیږي چې د 2015 کال د اپریل په میاشت کې د هغه ځای نه سفر شروع کړی و. دا الوتکه همدغه راز په عمان، میانمار، چین، جاپان او هوایي کې هم کوزه شوې ده. د دې الوتکې سرعت په ساعت کې 45 کیلومتره دی. د ورځې چې د لمر وړانګې قوي دي کېدای شي دغه سرعت دوه چنده شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې رپورت ته. د افغانستان ولسی جرګې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر غنی د فرمان په اړه پریکړه بلې غونډې ته وځنډوله. ټاکل شوی و چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل د دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې رای اخیستو ته وړاندې سي، خو د وکیلانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو او لفظي شخړو له امله دا غونډه پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د افغان ولسمشر تقنینی فرمان پر سر د ولسی جرګې په 15 کمیسیونونو کې له سلویختو ورځو پر لپسې بحثونو وروسته نن دا فرمان د دغې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو. دا فرمان چې سباند درې میاشتې مخکې په 15 فصلونو او 9 مادو کې د ولسمشر غنی لخوا لاسلیک شوی دی، په اړه یې د ولسی جرګې غړو بېلابېل نظرونه درلودل. ځینو وکیلانو غوښتل چې دا فرمان رایې اخیستلو ته وړاندې شي، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوه دا فرمان د ولسی جرګې د کمیسیونونو په ګډه سلور مغونډه کې بیا ورزول شي. د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی د فرمان په پلوي وویل که تاسو د خلکو استازي دلته د ولس نظریات تمثيل کړئ نه خپل شخصي نظر. د افغانستان خلک په افغانستان کې ټاکنې غواړي، تاسو د ولس استازي ولې نه غواړئ؟ خو د دغه جرګې بل غړي عبدالستار خواسی د ټاکنو په وړاندې افغان حکومت لوی خنډ یاد کړ او د ټاکنیزو کمیسیونونو د وسنیو کمشنرانو ګوښه کول او پر ځای د نویو کمشنرانو ګمارل د قانون خلاف کار وباله. هغه ویل موږ ټاکنې غواړو، په دې کې شک نشته. موږ حکومت ته لارښوونه کوو چې د ټاکنیزو اصلاحاتو تش شعارونه پرېږدي، همدغو کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې ټاکنیز مهالویش اعلان کړي. موږ له همدغو کمشنرانو سره خوشحاله یو چې موږ ته ټاکنې
وکړو.
ټاکل شوی وه چې دا فرمان نن په ولسی جرګه کې رایه اخیستو ته وړاندې او برخلیک یې روښانه شي، خو د وکیلانو ترمنځ د ژور اختلاف او لفظي شخړو له امله د دې فرمان د برخلیک په اړه د ولسی جرګې غونډه پرته له کومې پایلې پای ته ورسیده. که څه هم د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار وکړ چې وکیلان دې د دې فرمان برخلیک نن روښانه کړي، خو یو شمیر وکیلانو یې مخالفت وکړ. هغه ویل محترمو وکیلانو، ستاسو پریکړه لږه حوصله، زغم او فکر غواړي. همدا اوس پریکړه کولی شئ، خو سبا به پښیمانه شئ. نو سبا به یوه ګډه غونډه کوو، وروسته به په دې اړه پریکړه کوو. د ټاکنیزو اصلاحاتو د فرمان په تصویبولو کې ځنډ به د افغانستان پر ټاکنیز نظام څه اغیز ولري؟ په دې اړه له ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل، دا چاره به پر ټاکنو او ډیموکراسۍ باندې د خلکو د بې باورۍ لامل شي. افغان حکومت به په نړیواله کچه خپل اعتماد له لاسه ورکړي او نظام به د ډیکټاټورۍ په لور لاړ شي. ښاغلی سپینغر وویل، په حکومت کې دننه او بهر ځینې کړۍ هڅه کوي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
دا هغه خلک دي چې اته د کرزي شر د حکومت په وخت کې هم دوی نفوذ لرو، د ډېر قوي دغه هلکې دي چې په تاسف سره تر اوسه نه جمهور رئیس د دوی د نفوذ نه ځان خلاص کړی دی، نه پارلمان. دوی په ډېر غټو مقاماتو کې دي چې اکثرا د مملکت غټې مشورې دوی سره کېږي. نو دغه زه فکر کوم چې ریښه یې دلیل دی چې د اصلاحاتو پروسه، د انتخاباتو پروسه د
دا د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د تعدیل لپاره شاوخوا درې میاشتې مخکې صادر شوی دی. د دې تقنینی فرمان له مخې د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سر او د بشري حقوقو د کمیسیونونو رئیسان او د مدني ټولنې دوه استازي د نویو کمشنرانو په غوراوي کمیټه کې غړیتوب لري. لا دې مخکې صادر شوی فرمان چې د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسانو ته د کمشنرانو په غوراوي کمیټه کې غړیتوب نه ورکړل شوی، د افغانستان د پارلمان لخوا رد شوی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې په کابل کې د تشتول سوي هندي میرمنې د سوزا د رخلاصې دوه لپاره جدي هڅې پیل سوي دي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د دې میرمنې د تشتونې قضیه په کشفي ارګانونو کې د 30 کلنه جودت دیزوسا په کابل کې د اغا خان بنسټ سره کار کاوه چې د جمعې په شپه د نامعلومه کسانو لخوا وتښتول سوه. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړې سو میرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي، خو د قضیې د محرمیت له امله په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې میرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي، استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږۍ کار کوي څو د تښتول شوې میرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه میرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي، 30 کاله عمر لري او په کابل کې د اغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د هند د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ میرمنې د تښتول کېدو خبره منلې ده. د اغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرمکما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي سخت ساختمانی کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تختول شوی او وروسته بیا ټول د تختونکو له منګولو خلاص شوی دی. لدی ټول سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوی چې یو شمیر ګوندی هیوادونه د دوړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملی کړي. په پاکستان کې خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د میرمن د سوزا په برمتکیدو کې به پاکستان لاس ولري.
دوه باور ده چې د چابهار بازار چې افتتاح سعودي چې لاړ امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړ، خامخا یو تعداد اخلالګر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې د افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچنس یم هغه ورغانونه امنیتي نه چې موږ کابل کې لري. تاسف کوم چې د کابل په شهر په منځ کې داسې اختطاف کې.
په همدې حال کې د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي وویل ټولو بهرنیو اتباعو ته له پخوا معلومات ورکړ شوي چې د شپې تګ راتګ پر مهال پولیس په جریان کې کړي، خو د میرمنې پولیس په جریان کې نه واچولې. خو افغان کارپو احمد سعیدی پر حکومت او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار او کابل په ولایتونو کې په سلګونو دینی عالمانو د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې پرونی چودنه په شدیدو الفاظو غندلې ده. د دغو عالمانو د جماعت په محراب کې سوې چودنه د پاکستان کار بللې. نور تفصیل ذبیح الله غازی راکوي.
لسګونه دینی عالمان په جلال آباد کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د روداتو ولسوالۍ په یوه جامع جماعت کې د تیرې ورځې شوې چودنه وغندي. دغه چاودنه د جمعې ورځې د لمانځه پر مهال د جماعت محراب کې د خوندي شوو توکو د چاودنې له امله شوې وه چې په پایله کې د ملا امام په ګډون څلور لمونځ کوونکي وژل شوي او دوه اویا ټپیانو. په غونډه کې دیني عالمانو پرونۍ چاودنه ظاهرا د ګاونډي هیواد پاکستان کار بللې او ویلي دي چې د جهاد په نامې د عام وژنې لړۍ روانه کړې ده.
زما قدرمنو عزتمنو د الله دپاره دا ملک متبا کوي غریب افغانان دي. زما قدرمنو دا د عمل ته وګوره، ته د پاکستان سره روان ته تبا شه پجه بم چې تاره خسه دي، ته تبا شه پجه جهاد چې ته استاج الله سترګې د ړنګې چې تا استعمالي هي ته وسه د پاکستان قانون د اسلام دی که د کفر دی.
دغه دینی علماو په پاکستان کې میشت ملایان ګرم ګڼل چې د افغانستان دورانې د روانو هڅو ملا ورتړي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی:
اے عالم چې ته په داسې یو صف کې قرار لرې چې ستا د صف نه نن د دې لپاره په تور کول کېږي د الله په کور کې بم الوزول کېږي، د الله د کتاب به حرمت کېږي، او ته داسې پلید او بد او ناکاره صف دغه کې ولاړې او بیا هم د دې د مشروعیت لپاره او د دې د اعمالو لپاره فتوی ورکړي.
دوی په افغان علماو غږ کړی چې د پرونی پیخي په څیر کېدونکي ظلم او وحشت په وړاندې خپلې خولې پرانیزي. دغه غونډې ته د ننګرهار والی سلیم خان کندوز هم ورغلی و. هغه دې پوښتنې ته چې دا برید چا کړی په څنګځنې توګه ځواب ورکړ:
جمعه ته بم ایښودل نو دې کې بیا نور څه شو ویل غیر دینه چې په دې خاوره کې بس قتل عام ولره او جماعت هم د خلکو لپاره د نفرت ځای پیدا کړ. په دې کې د دوی هیڅ نوه توجیه نشي کېدلی. که څېړنې وشي ټولو ته معلومه ده چې جماعتونه راته څوک الوزي، په کم نامې الوزي، اولې الوزي.
په همدې حال کې د کابل سلګونو دینی عالمانو په جماعت کې د پرونی چاودنې غندنه کړې او هغه یو تروریستي او وحشتناک عمل ګڼلې ده. دوی د یو پریکړه لیک په ترڅ کې دغه عمل د اسلام له دین سره په ټکر کې یاد کړي:
هر ګونه اعمال تروریستي
او هر ډول تروریستي کړنې او ځنګړې توګه ورستۍ پیښه چې د ننګرهار په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر وخت د روژه نیونکو په منځ کې شوې، په شدید ټکو ته تقبیح کوو.
که څه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پرونی پیښې پړه نه ده منلې، خو وسلوالو طالبانو په کې خپل لاس لرل رد کړي دي. وړم کالم د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ په یوه جامع جومات کې ورته چاودنې ګڼ کسان ټپیان کړي وو. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرې دی رپورته.
سپین مانی په افغانستان کې خپل میشتو پوځیانو ته اجازه ورکړې چې د طالبانو او نورو ترګرو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د افغان ځواکونو پراخ ملاتړ وکړي. په دې سره به هغه محدودیت لرې سي چې له مخې امریکایي پوځیانو کولی سوای یوازې په خاصو شرایطو کې د افغان ځواکونو همکاري ته ورودانګي. پام وکړئ په دې اړه د احمد شکیب دوست رپورت.
اوګه پوګه له افغان ځواکونو سره امریکایي پوځیان زمکنه جګړو ته راګرځي. د متحد ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو په ماموریت کې لګیدلې یو شمیر محدودیتونه راکم کړي. اوباما په داسې حال کې دا تصمیم نیولای چې افغانستان د طالبانو، القاعده، لپاتشونو او د داعش جنگیالیو سره په بیلابیلو جبهاتو کې په جګړو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی په خپل اونیزه خبري ناشته کې ومنل چې دوی به تر دې وروسته افغان د فایز وکونو سره په ګډه د وسلواله طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
Yes, President Obama has decided all.
بله، جمهور رئیس اوباما پریکړه کړې د پوځیانو او دفاع وزارت په موجودو صلاحیتونو کې تعدیل راولي. څو دوی وکولای شي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریتونو په پرمخ بیولو کې ترې کار واخلي.
جان کربی یادونه وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال ماموریت له افغان ځواکونو څخه ملاتړ او ورسره د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو ځپل دي. امریکایي مقاماتو په ډاګه کړی چې د تازه پریکړې لمخې پوځیان د هوایي ملاتړ ترڅنګ په ځمکنیو عملیاتو کې هم ګډون کوي، هغه څه چې تر دې وړاندې اجازه په خاصو شرایطو کې ورکول کېده. هاخوا د افغانستان دولت د امریکا د نوي موقف هرکلای کړی او له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستان څخه بهر د ترهګرو پټنځایونه او د تمویل سرچینې پنهخه کړي.
همکاري های په امنیتی برخه کې د امریکا او افغانستان همکاري په امنیتی تړون کې په څرګند توګه بیان شوې دي. هر څومره چې دغه همکاري پراخ شي د افغانستان دولت یې هرکلای کوي او دغه همکاري به د افغانستان او سیمې له ثبات سره به ډیره مرسته وکړي.
لدې سره سره په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو راتلونکي روخانه نخ کاری، ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره امریکایي او ناتو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. د سپینې ماڼۍ وایان ویلي چې د پوځیانو د صلاحیتونو زیاتېدل به د اوباما پر هغه نظر اغیز ونه کړي چې لمخې غواړي د خپل پوځیانو شمیر راکم کړي. د اوباما ادارې اوسنۍ پلان دا دی چې د کال تر پایه له موجود 9800 پوځیانو څخه 15500 سرتیري په افغانستان کې وساتي، هغه څه چې امریکایي قومندانان او سیاستوال ورسره مخالف دي.
سنم جانې مکرما وت باندې کړه د هر چا سره پټیا رانه ما په لباس خندا ما غلوا د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوان دا زے سم دزڑے پو سرویش تلیم ازار مخلص مگرانے دل ربا بہجران کی دیپور سی جلیم ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوان دا Thank you. چې پیدا شم د چانه وای آشنا زای چې کول مستا وستر بو تکاتا پد بغیر زم لے و نه پر دنیا زدا و چات پات خل ځواني دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا و چات پات خل ځواني دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا و چات پات خل ځواني دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا و چات پات خل ځواني دا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره د پژواک خبری آژانس ویلي دی چې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولوی هبت الله خونزاده ته بیعت اعلان کړی دی. مولوی هبت الله خونزاده تیر میاشت د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د طالبانو د مشر ملا منصور د وژل کېدو نه وروسته د دغه ډلې مشر شوی دی. زواهری په دغه سوارلس دقیقایي پیغام کې ویلي دي د القاعده د مشر په توګه زده طالبانو د مشر هبت الله بیعت کوم ځکه چې زمونږ پخوانی مشر اسامه بن لادن هم د طالبانو د ډلې ملاتړ کړی وو. د القاعده مشر په داسې حال کې د طالبانو نوی مشرتابه ته بیعت کړی دی چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد د عملیاتو لپاره د خپلو قواوو د رول پراخول تصویب کړی دی. د ننګرهار د ولایت امنیتی چارواکو ویلی دی چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش و سوالو نن سهار وختي د هسکې مینه د ولسوالۍ د امنیه په قومندانۍ باندې ډلې یې برید کړی دی. د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان د سلورو پولیسو سره وژل شوی دی. تر اوسه داعش یا بلې ډلې په دې حق لاس نه دی ویلي. د ولسي جرګې 15 کمیسیونونو له څلوېښت ورځو بحثونو نه وروسته نن د جمهور رئیس تقنینی فرمان د جرګې عمومي غونډې ته د رایې اخیستو دپاره وړاندې کړ، مګر په آخره کې کومه فیصله ونه شوه او بحث بلې ورځې ته پاتې شو. د سوریه پایتخت تسیر مده شیاګانو دی او جمعه سره نږدې په 214 کې اته کس وژل شوی او څو کس نور زخمی شوی دی. د لیبیا د حکومت طرفدار قوی ویل دی چې نږدې دي چې د اسلامي دولت د ډلنه د سرت بندري خار بیرته ونیسي. د فرانسې خبری آژانس اسوسییټډ پریس راپورټ ورکړی دی چې د اگادوګو د کانفرنس مرکز ته نږدې چې داعش په کې ځانته د قومندي مرکز جوړ کړی دی، سخته جګړه روانه ده. ملیشو وکړشو د ځانمرګو بمچونکو د حملو او د ماینونو د خطرونو سره سره د دې هفتې په اول ورځو کې د مصر ته خارته نږدې ځانونه ورسوي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د پاره پخوانی کاندید میت رامنی ویلی دی چې دای به د دې کال د نومبر په انتخاباتو کې احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ ته رایه ورنکي او دلیل یې د دغه میلیاردر کاندید د توپیر نه ډکه او ناوړه بیانیې خوده دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. داعش په بنگلاديش کې د هغه هندو راهب د وژلو ادعا کړې ده چې د جمعې په ورځ خبر خپور شوې ده. دا خبر هغه امریکایي ګروپ ورکړی دی چې آنلاین وسلوال فعالیتونه ساري. نیتیا رنجن پانډي دغه 28 کلن سړی په بنگلاديش کې د مذهبي او روحاني کسانو د وحشیانه قتلونو په سلسله کې تازه د جمعې په ورځ وژل شوی دی. جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د سنا د جرګې نه غواړي چې هغه قانوني لایحه زر تر زره ورته ورولېږي چې د پورتوریکو د پورونو د بحران غم ورباندې وخوړل شي. جمهور رئیس نن په خپل هفتهیز رادیوي بیان کې ویلي دي د ولسي جرګې غړو د وخته دغه قانوني لایحه تصویب کړې ده او د سنا جرګې باید زر تر زره تصویب کړي. اوباما ویلي دغه ټاپو د $2 میلیارډ پور بل قسط نشي ورکولی. پورتوریکو د امریکا د متحده ایالاتو د خاورې جز ده.
خبرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.